امریکہ میں انتخابات مکمل، کس پارٹی نے کیسی کارکردگی دکھائی اور انتخابی جائزے کتنے درست ثابت ہوئے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی عوام نے فیصلہ سنا دیا اور کل ہونے والے انتخابات کے نتائج کی وائس آف امریکہ کی گنتی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اب تک صدر بننے کے لیے مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹس کے مقابلے میں 277 ووٹس لے کر دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. اب تک کے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس 224 ووٹ حاصل کر سکی ہیں. امریکی سینٹ کے اب تک کے نتائج کے مطابق ریپبلکن پارٹی 51 نشستوں کے ساتھ آگے ہے، جبکہ ایوان نمائندگان میں 59 نشستوں کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. ان نتائج کے بعد کیا امریکہ کے 47ویں صدر ٹرمپ اپنی نئی انتظامیہ کے ذریعے اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرا سکیں گے جس کا انہوں نے انتخابی مہم کے دوران امریکی ووٹر سے وعدہ کیا تھا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں فلوریڈا، جہاں پہ سابق صدر ٹرمپ جو ہیں اور جو آنے والے صدر بھی ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دانیال حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہیں. دانیال بہت شکریہ. کیا ماحول ہے وہاں پہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے جو سپیچ ہوئی اس کے بعد کیا سلسلہ بنتا نظر آتا ہے آنے والے صدر ٹرمپ کی طرف سے جو سپیچ ہوئی؟
جی بالکل، کافی اچھا یہاں پر ماحول تھا، جو ان کے سپورٹرز تھے ہزاروں کی تعداد سے یہاں پر موجود تھے. فی الحال تو یہاں پہ کافی خاموشی ہے، بیریکیڈز لگے ہیں، پولیس بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، مگر کل رات کو جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر پہنچے تو کافی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. جب انہوں نے ایک وکٹری اسپیچ دی، کافی خوشگوار تھے، واپس گئے. فی الحال اگین جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ تو خاموشی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی ان کی پالیسیز، کس قسم کی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی ہیں، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی. یہاں پر ہماری کچھ کل رات کو کچھ مختلف واچ پارٹی پہ بھی ہم نے وزٹ کیا، جو لوگ کافی لیٹ نائٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں گیدرنگس تھی کافی زیادہ، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ریزلٹس کب آئیں. اور فلوریڈا کا ریزلٹ، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر تمام تر اسٹیٹس کی بات کی جائے، الیکشن ختم ہونے کے بعد سب سے آئی تھنک ون آف دا فاسٹسٹ ریزلٹس جو ہیں فلوریڈا کے کل آئے، اور اس سے واضح ہو گئی یہ بات کہ فلوریڈا میں بھی ریپبلکن پارٹی نے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی. اور یہ تیسری کنزیکٹو دفعہ ہم اس کو کہیں گے کہ پچھلے دو ٹرمز میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ برتری حاصل کی، اور یہ تھرڈ کنزیکٹو ٹائم ہے جب فلوریڈا ایک ریپبلکن اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئی ہے.
دانیال، کچھ بیلٹس پہ ہم نے اس بار دیکھا کہ ایک ریفرینڈم کے لیے بھی ابارشن یا باقی ایشوز کو رکھا گیا تھا. فلوریڈا میں ایسی کیا جو تھی، جو خاص طور پہ بات کی گئی تھی اس لحاظ سے جو ریفرینڈم کیے گئے تھے، کیا نتائج رہے اس پہ فلوریڈا کی ریاست سے؟
جی بالکل، دو فلوریڈا میں اس وقت جو قوانین تھے خاص طور پہ کافی زیادہ فوکس بنے رہے تھے، فلوریڈا کے علاوہ 10 ایسے اسٹیٹس تھے. تو یہاں پہ تھا کہ ریکریشن آف یوز آف میروانا، اس کے حوالے سے لوگوں نے ووٹ اپنا کاسٹ کیا ہے، اور ابارشن کے حوالے سے بھی اپنا لوگوں نے جو ووٹ کاسٹ کیا. سو کافی ایک موضوع بحث تھا، خاص طور پہ خواتین کے درمیان، کیونکہ فلوریڈا اگین مانا جاتا ہے کنزرویٹو اسٹیٹ ہے. سو اس لیے یہ جو قوانین ہیں کافی زیادہ مرکز فوکس رہی ہیں اس الیکشن، پریزیڈینشیل الیکشنس کے علاوہ.
تو سینٹ اور ہاؤس کی ریس میں کیا نتائج رہے؟
جی بالکل، اس میں بھی جو ہے ریپبلکن پارٹی کو برتری حاصل ہوئی ہے، اور اگین جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر کچھ ایسے سیٹس تھے جن کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ فلپ ہو جائیں گے. جو میجر شہر ہے، میٹروپولیٹن ہے، وہاں پہ کچھ جو بلو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر اگین وہی بات ہے کہ رورل اسٹیٹس کی بات ہوئی تو وہاں پر زیادہ تر جو ریپبلکن کینڈیڈیٹس تھے ان کو کامیابی حاصل ہوئی.
دانیال، لاسٹ پہ صدر ٹرمپ کا میسج کیا تھا جو ان کی وکٹری سپیچ تھی، اور خاص طور پہ ڈیموکریٹس کی طرف سے گرد عمل آپ کے سامنے آ سکا اب تک ریاست میں؟
کیونکہ یہاں پہ اگین سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فلوریڈا میں جو ہے ریپبلکن پارٹی کو کامیابی حاصل ہوگی، کوئی اسٹیٹمنٹس ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے فی الحال یہاں پر نہیں آئیں. ہم کچھ آج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اگین، ہم نے سنا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی، اور اوبویسلی انہوں نے کہا کہ ڈے ون سے وہ کیا ان کے اقدامات ہوں گے. تو لوگ کچھ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں ریپبلکن پارٹی کے، خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسز کم کریں گے اور اس طرح کے کچھ جو ان کے اقدامات ہیں اس سے لوگ وہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں کہ گیس کے پرائسز شاید کم ہو جائیں, جو ٹیکسز وہ دیں گے وہ کم ہو جائیں گیس, اور اس کے علاوہ جو بھی انٹرسٹ ریٹ وغیرہ ہے اس میں بھی انہوں نے کمی کا وعدہ کیا ہے. تو لوگ فی الحال پرجوش ہیں, تھوڑی سی اینگزائٹی بھی ہے کچھ لوگوں میں کہ کیا یہ جو 2016 کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی ان کی پالیسیز میں, ان کے اسٹیٹمنٹس میں, ان کے رویے میں ٹورڈز مائنورٹی.
بہت بہت شکریہ دانیال, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فلوریڈا سے. معیشت ایک سب سے اہم ایشو تھا جس پر امریکی انتخابات میں اس دفعہ فوکس رہا, تقریباً 80% سے زیادہ ووٹرز جو تھے ان کے لیے سب سے بڑا کنسرن معیشت تھا, اور معیشت میں جتنے بھی معیشت کے حوالے سے جائزے ہوئے اس سب میں سابق صدر ٹرمپ جو تھے یا صدارتی امیدوار جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. اب تک اگر ہم دیکھیں جو نتائج آئے ہیں اس میں ریاست پینسلوینیا سے جو نتیجے آئے, جو کہ ایک سوئنگ اسٹیٹ ہے, بڑی سوئنگ اسٹیٹ ہے, اور ریاست پینسلوینیا کو سمجھا جا رہا تھا کہ جو بھی یہ ریاست جیتے گا وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ سکے گا, سابق صدر ٹرمپ یہ ریاست جیتے ہیں. کون سے فیکٹرز رہے خاص طور پہ ان کی جیت میں, کن فیکٹرز نے کردار ادا کیا اس ریاست میں, اور ایک اور اہم چیز کیونکہ اس کے ووٹس جو ہیں کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ ریاست پینسلوینیا کا نتیجہ لیٹ آئے گا جو کہ بہت ٹائم پہ آ چکا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پینسلوینیا سے عبدالعزیز وائس آف امریکہ سے, اور کور کر رہے ہیں وہاں جا کے, ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. عزیز کیا صورتحال رہی, پینسلوینیا کا نتیجہ تو سمجھا جا رہا تھا کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن بہت جلد نتائج آ گئے.
جی اسد, پینسلوینیا اور وسکانسن یہ دو امریکی ریاستیں ایسی ہیں جس میں جو آپ کے میل ان بیلٹس ہوتے ہیں ان کو الیکشن ڈے سے پہلے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے دنوں کا آپ خود اندازہ لگائیے کہ پینسلوینیا کے 1.8 million یعنی 18 lakh ووٹ ایسے تھے جو پہلے سے میل ان بیلٹس کے ذریعے ڈال دیے گئے تھے, ان کی گنتی بھی کل ہی شروع ہوئی تھی جب باقی ووٹس کے ساتھ انہیں کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو یو کین امیجن کہ یہ جو دو ریاستیں ہوتی ہیں الیکشن ڈے پہ ان کا جو کاؤنٹنگ ورک لوڈ ہوتا ہے وہ باقی ریاستوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو کل کی سچویشن ایک طرح سے اور بھی کمپلیکیٹڈ تھی کیونکہ فلیڈیلفیا شہر جہاں پہ میں ہوں یہاں کی کچھ ووٹنگ مشینس نے میل فنکشن کر دیا اور اس کی وجہ سے لائنز بہت لمبی ہو گئی, تو کچھ جگہ ایسی تھی جس میں لوگ 4-4 hours تک لائنس میں لگے رہے بیکاز آف دیٹ ٹیکنیکل فیلئر. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ 8 سے پہلے لائن میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کا ووٹ لے کے ہی وی وونٹ ٹرن یو بیک. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پولنگ کچھ جگہوں پہ ایکسٹینڈیڈ آورز میں رہی, اور اس وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ریزلٹ تھے ان میں تاخیر ہوگی, بیکاز وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے اندر نتیجہ جو تھا وہ 4 میں آیا تھا اور یہ مسائل نہیں تھے. لیکن جو سب بلوسٹائن ہے جو کمشنر ہے فلیڈیلفیا کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس میں ڈیلے نہیں کریں گے کیونکہ یہ سینسیٹیو الیکشن ہے اور پولنگ ووٹنگ کے ختم ہونے اور نتیجہ اناؤنس کرنے کے درمیان جتنا گیپ ہوتا ہے اتنی فالس نیوز بھی اسپریڈ ہوتی ہے, اتنی کانسپریسی تھیوریز بھی اسپریڈ ہوتی ہیں اور اتنی ریزلٹ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو پش فارورڈ وتھ اٹ, اور آپ نے دیکھا کہ جی انہوں نے جلدی یہ نتیجہ اناؤنس کر دیا.
تو عزیز کتنا کانٹے دار مقابلہ تھا اس ریاست میں, اور خاص طور پہ کون سے فیکٹرز ایسے رہے جنہوں نے رول پلے کیا صدر ٹرمپ کی جیت میں اس ریاست میں؟
جی یہ ریاست جو ہے یہ ہمیشہ سے بہت دوست رہی ہے, یعنی اگر ہم پچھلی ووٹنگ ہسٹری دیکھتے ہیں تو صدر بائیڈن جو تھے انہوں نے 1.2 کی مارجن سے یہ ریاست جیتی تھی, اور یہ نتیجے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی تو پینسلوینیا جو ہے وہ اس کے جو ایشوز ہیں وہ وہی والے ہیں کہ جی اکانومی, ابارشن, گن رائٹ, لیکن یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کے اندر بہت یعنی ٹائنی مارجن جو ہوتی ہیں اس سے یہ جو ہے یہ نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے. کل ایڈ نیلسن جو ڈیموکریٹک ریپ ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ہی واز ویری آپٹیمسٹک, وہ کہہ رہے تھے کہ جی نیرو تو ہے بٹ وی گاٹ دس, لیکن آپ نے دیکھا کہ ریزلٹس جو ہیں دے ہیو بیسیکلی لیفٹ ا لاٹ آف پیپل ان ایبسولیوٹ سرپرائز.
بہت بہت شکریہ عبدالعزیز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پینسلوینیا میں کیا صورتحال رہی. اس پہ فردر ڈسکشن کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر 4 کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں کانگریس کے ایوان بالا, یعنی اگر ہم سینٹ میں دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول ہوگا. امریکی سیاست پر ان نتائج کا کیا اثر ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر اویس سلیم سے جو لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں, اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اویس بہت شکریہ, کوئی حیرانی ہوئی آپ کو ریزلٹس پہ؟
دیکھیے مجھے حیرانی تھوڑی سی اس لیے ہوئی کیونکہ میرا یہ خیال تھا, میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ 50-50 ہے جیسے تمام اندازے لگانے والے کہہ رہے تھے, پولسٹرز کہہ رہے تھے, لیکن میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پر کہ امیگرنٹس کا ووٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گا, اور اگر اس میں سپلٹ آتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کا ایڈوانٹیج ڈونلڈ ٹرمپ کو جائے گا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف اکانومی ایک بڑا ایشو رہی ہے ووٹرز کے لیے, بلکہ وہ سپلٹ بہت زیادہ آیا ہے نہ صرف امیگرنٹ کمیونٹیز میں بلکہ تمام مائنورٹی گروپس میں. اور کاملا ہیرس نے جو ٹریڈیشنل اسٹرانگ پاکٹس ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی وہاں انڈر پرفارم کیا ہے. سو اکانومی اوور ایوری تھنگ ایلس میرا خیال ہے ایک جیتا ہے. اور کیونکہ جو جس طرح سے پوزیشن کیا تھا کاملا ہیرس نے, پوری ڈیموکریٹک کیمپین اس بات پر انحصار کر رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ جاتے ہیں وہ بہت برے کینڈیڈیٹ ہیں, ڈیموکریسی کو خطرہ ہوگا, لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کوئی پالیسی اس طرح سے نہیں دی تھی کہ اگر کاملا ہیرس منتخب ہو جائیں تو وہ کس طرح مختلف ہوں گی جو بائیڈن کی پالیسیز سے, یا اٹ ول بی مور آف دا سیم. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ووٹر نے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا, انہیں یہ لگا کہ انہیں ایک ریڈیکل قسم کی تبدیلی چاہیے. ووٹر کو آپ اکانومی کی مشکل اصطلاحات سمجھا نہیں سکتے, آپ اس کو یہ بتا نہیں سکتے کہ کووڈ سے پہلے کیا صورتحال تھی, اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے, یہ کب تک رہے گا. وہ ریسنسی پہ ووٹ دیتا ہے, اس کی یاداشت آج کی صورتحال جو ہے اس پر منحصر ہوتی ہے, اور اس میں جو انکمبنسی کا فیکٹر ہے وہ ہمیشہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف جاتا ہے, اور یہاں بھی ہم نے وہی دیکھا ہے.
دوسری طرف بہتر پرفارم کر رہی تھی کمپیریٹیولی,
دیکھیے اکانومی کے جو اوور آل نمبرز ہیں, اگر آپ ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں وہ لو ہے, اگر آپ
انفلیشن
کی بات کریں
وہ شروع ہو گیا,
لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا. وہ جو ایوریج جو جس کی بات ہوتی ہے امریکہ میں, فوڈ آن دا ٹیبل کی بات ہوتی ہے, تو جب آپ اپنا ہفتے کی گروسری لینے جا رہے ہیں, اگر آپ کا بل 2-3 گنا بڑھ گیا ہے پچھلے 3-4 سال میں, اگر آپ کی گیس کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی ہیں, اگر آپ کے یوٹیلیٹی بلز نسبتاً اوپر بڑھ گئے ہیں, تو آپ کی قوت خرید تو اتنی ہی ہے نا جو 4 سال پہلے تھی, تو آپ کو اس کا پریشر فیل ہوتا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اکانومی کی, جو تھیوری ہے جو سمجھائی جاتی ہے عام لوگوں کو کہ جی آہستہ آہستہ آپ کو اس کے ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے, لوگ اتنا زیادہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ مڈ ٹرم انتخابات کو دیکھیں 2 سال پہلے, تب تک وہ یوفوریا باقی تھا. جب 2020 میں لوگوں نے اعتبار کیا نئی ایڈمنسٹریشن پر, جو بائیڈن صدر بنے, جن لوگوں کو 2022 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈورس کیا تھا اس میں سے بہت زیادہ لوگ ہار گئے تھے. یہ جو ہمیں آج ایک ویو نظر آ رہی ہے یہ اس وقت نہیں تھی. اس کے بعد انفراسٹرکچر بل لے کے آئی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن, انہوں نے اکانومی کو شیک اپ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بہت سے وعدے کیے, سو وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے. دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر میرا خیال کہ غزہ کی جنگ اور اس پر جو پالیسی رہی ہے, اور اس میں صرف مسلمان ووٹر نہیں ہے, جو مظاہرے ہم نے دیکھے تھے امریکن کیمپسز پر, اس میں بہت سے گورے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے,
بالکل,
اور اس کو جس طریقے سے ٹیکل کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, ان پر ٹیئر گیسنگ ہوئی, ایک ہائی ہینڈیڈنس قسم کا ایٹیچیوڈ دکھایا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, اسٹیٹ ایڈمنسٹریشنس نے, میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف گیا ہے.
تو اب اگر ہم اس بات کو ایویلویٹ کریں کہ جو جائزے ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے, بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن, ریزر تھن مارجن, ساری اس طرح کی اصلاحات ہم اس پہ بات کر رہے تھے, خود بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, تو کیا اسیس کرنے میں غلط ہو گئے, سارا کا سارا میڈیا انالیسس سارا فلپ کیوں ہو گیا, چینج کیوں ہو گیا اتنا؟
دیکھیے میں اس کے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں پاکستان کے تناظر میں بھی اور یہاں بھی. کل بھی ہم جب یہ ریزلٹس آ رہے تھے تو ہم اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جو پولسٹرز ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو ٹاکنگ ہیڈز ہیں جو ٹی وی سٹیشنز پر بیٹھتے ہیں, وہ سیاست کو ایک ٹریڈیشنل لینس سے دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں, لوگوں کی لائلٹی اپنی پارٹی کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے, فکسیٹڈ پوزیشنز کی ایشوز پر کس طرح سے ہیں. لیکن اب جو نوجوان ووٹر اس الیکٹوریٹ میں شامل ہو رہا ہے, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں, وہ سیاست سیاست کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، اس کی ترجیحات مختلف ہیں، اس کا غصہ بڑا جائز ہے، اسے اپنے سوالوں کے جواب ان ٹریڈیشنل پالیٹیشن سے اس طرح سے نہیں مل رہے ہیں جیسے ان کو چاہیے، ان کے انفارمیشن حاصل کرنے کے ذرائع بدل گئے ہیں. سو جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، اب اگر آپ صرف ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں تو 2016 سے اب تک، 2016 میں یہ ہمیں بڑا واضح تھا کہ خواتین اور نوجوانوں کی جو بڑی تعداد ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں، ان کے پریفرڈ کینڈیڈیٹ برنی سینڈرز تھے لیکن وہ امیدوار نہیں بن پائے، اور ہلری کلنٹن ایک طرح سے کنسنسس کینڈیڈیٹ بنی اور ہار گئیں. اس دفعہ بھی یہ خیال تھا کہ کاملا ہیرس کو کہ پیچھے ان کی جو بلیک انسیسٹری ہے اس کی وجہ سے شاید بلیک ووٹرز اٹریکٹ ہوں، ان کا جو ایشین کنیکشن ہے اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین ووٹر اٹریکٹ ہوں. نوجوانوں کو انہوں نے بڑا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی اپنی طرف، لیکن وہ چیزیں گیلونائز ہو نہیں پائیں اس طرح سے. سو یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی اندر کی سیاست ہے اور جو ڈویژنز ہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا ایک رول یہاں ضرور پلے کیا ہے. دوسری طرف اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کی بات کریں تو وہ نہ صرف لائل ہے بلکہ جنہوں نے کووڈ کے اندر یا کووڈ کے فوراً بعد اپنی تعلیم مکمل کی ہے، جو اسٹوڈنٹ ڈیٹ لے کر آئے ہیں، جن کے لیے ملازمتوں کے مواقع اس طرح سے نہیں ہیں کیونکہ اکانومی کووڈ کے فوراً بعد واپس اپنی ڈگر پر آتے آتے اس نے وقت لیا. پھر بہت زیادہ بحث آپ آج کل یو ایس میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ زندگی گزار سکیں یا شادی کر سکیں یا مکان لے سکیں اور ایک پورے خاندان کو پال سکیں. سو یہ جو سارے فیکٹر ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے، عمومی طور پر جو لوگ پہلے سے ورک فورس میں شامل تھے یا جو نئے لوگ ورک فورس میں آ رہے ہیں، اگین آپ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ یہ قیمتیں اب کبھی کووڈ سے پہلے والی جو اسٹیج ہے اس پر واپس نہیں جائیں گی، لیکن لوگ بہرحال ایک چانس ضرور لینا چاہتے ہیں. اور اب ان کو اس کے لیے
جس طرح سے
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو پچ کیا کہ میں آؤٹ سائڈ آف دا سسٹم ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور میں ریڈیکل ڈیسیجنز لے سکتا ہوں، تو وہ چانس الیکٹریٹ نے لیا ہے.
ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ دیکھ رہا تھا امریکن میڈیا میں بھی، جو اکثر معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، فوڈ ٹو ٹیبل کی، یا اب جس طرح سے ذکر کر رہے تھے کہ عام آدمی پہ کتنا اثر پڑتا ہے اس کا، انڈے کی، گیس کی قیمت، گروسری کے بل جو ہیں، یہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ڈسکس ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انفلیشن ریٹس کیا رہے اور سی پی آئی کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے. تو کہاں انڈر پرفارم کیا آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس نے؟
دیکھیے، ایک تو اگر آپ ٹریڈیشنل پاکٹس کی بات کریں تو مطلب کچھ ایسی کاؤنٹیز ہیں، مثلاً فلوریڈا میں میامی ڈیڈ کاؤنٹی جہاں پہ لیٹینو ووٹرز بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ہمیشہ ڈیموکریٹس جیتتے ہیں لیکن اس بار ریپبلکن پارٹی جیتی ہے. اور اوور آل اگر آپ لیٹینو ووٹ کی بات کریں تو میں کل دیکھ رہا تھا جو ابتدائی نمبرز آ رہے تھے، تقریباً 15-20% کا فرق تھا جو بائیڈن کے مقابلے میں کم ووٹس حاصل کیے ہیں کاملا ہیرس نے. اسی طرح جو خیال تھا کہ خواتین کے اندر جو ہمیں ایک ابتدائی یوفوریا نظر آ رہا تھا ان کی نومینیشن کے بعد، اور یہ سینٹیمنٹ نظر آ رہا تھا کہ ہم ہلری کلنٹن کو صدر نہیں بنوا سکے تو ہم ان کو پہلا خاتون صدر بنوا لیں گے، وہاں بھی اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر سکی ہیں. اور خاص طور پر جو وائٹ میلز اینڈ وائٹ فیمیلز ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ ووٹ دیا ہے. جو امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں اس میں تو میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ سپلٹ اکانومی پر ہوئی ہے، اور اس سپلٹ کا ایڈوانٹیج ہمیشہ ٹرمپ کو ہونا تھا. میں ذاتی طور پر ابھی جب مزید نمبرز ہمارے سامنے آئیں گے تو یہ بھی دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا چنک ہمارے سامنے ایسا بھی آ رہا تھا جو دونوں کینڈیڈیٹس سے خوش نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جل سٹائن کو ووٹ کر دیں گے یا کسی آزاد امیدوار کو ووٹ کر دیں گے. تو جہاں پر ٹائٹ ریس ہوئی ہے، کتنے ایسے ووٹ کسی تیسرے امیدوار کی طرف گئے ہیں جس کا میرے خیال میں نقصان ڈیموکریٹک پارٹی کو ہوا ہوگا؟
تقریباً 1% انڈر 1% تھے جل سٹائن کے ووٹ جو میں کل رات تک دیکھ رہا تھا. اب آج صبح تک کیا چیزیں چینج ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ، ہم اس پہ بات کریں گے. کچھ چیزیں فورن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان سے کل سے جتنے بھی چینلز کے ساتھ میری بات ہوئی ہے سب سے پہلے یہی سوال پوچھا گیا کہ صدر ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو کیا عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے؟ اب بن گئے ہیں تو اب بتائیے.
دیکھیے اس سوال کو ہمیں ایک تناظر میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل قسم کی شخصیت ہیں. سیاست میں آنے سے پہلے بطور بزنس مین وہ ایک کتاب لکھ چکے ہیں جس کا نام تھا آرٹ آف دی ڈیل. وہ اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ڈیل میکر ہے, جو بڑے اچھے فیصلے کرتی ہے, جو لیفٹ فیلڈ فیصلے کر سکتی ہے جن کا کوئی اور شاید سوچ نہیں سکتا. اسی لیے اپنے پچھلے دورے حکومت میں اگر آپ کو یاد ہو وہ نارتھ کوریا کے صدر سے ملنے چلے گئے تھے. انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ بہت زیادہ کوششیں کیں. اسی طرح ایران کے حوالے سے انہوں نے بڑے جارحانہ بیانات دیے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. پھر وہ کریڈٹ لیتے ہیں افغانستان میں بھی جو فوجیں واپس بلائی گئیں ان کے دور میں. سو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے آپ کو اپروچ کی تبدیلی تو ضرور نظر آئے گی پاکستان کی طرف. جیسے ایک کولڈ قسم کا ایٹیچیوڈ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا. عمران خان کو اپنے دور حکومت میں شکایت تھی کہ کسی نے فون بھی نہیں کیا ان کو, انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی. اب ہمیں ایک دوبارہ مختلف لیولز پر انگیجمنٹ نظر آئی ہے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو موقف رہا ہے مسلسل وہ یہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے. لیکن ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ دیکھا ہے کہ وہ بائی پاس کرتے ہیں اپنے باقی سٹافرز کو اور وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ پر یقین رکھتے ہیں. سو بیانات کی حد تک تو شاید تبدیلی آئے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا جو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کی کہ جی فوراً وہ فون کریں گے اور ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی. کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3 مہینے تک تو وہ آفس میں ہی نہیں ہوں.
ابھی تو وہ جنوری میں آفس میں آئیں گے. کوئکلی 2-3 چیزیں ہیں لاسٹ پہ. ایک تو یہ کہ جنگیں ختم کروانے کا جو ان کا دعویٰ تھا.
دیکھیے یوکرین کے حوالے سے تو ان کا موقف بڑا واضح رہا ہے. اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اتنا واضح موقف اختیار کیا نہیں ہے, لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کم از کم سیز فائر کروانے کے لیے کوئی کردار ضرور ادا کریں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا جو کور ووٹر ہے وہ شاید انہیں اسرائیل کے حوالے سے پوزیشن زیادہ تبدیل نہ کرنے دے. سو لیکن یہ جنگیں ان کو اگر مکمل ختم نہیں تو ایک بڑی حد تک سکیل ڈاؤن ضرور کرنی پڑیں گی اگر انہیں ان اخراجات کو کم کرنا ہے. اور اس کیونکہ ان جنگوں کا تعلق براہ راست امریکن اکانومی سے ہے اور اس کا پریشر امریکی معیشت پر آ رہا ہے.
سینٹ کا کنٹرول ریپبلکنز کے پاس چلا گیا ہے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ وہاں پہ پیچھے ہیں. دوسری طرف اگر ہم ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ پرابلی ابھی تک 59 سیٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. اگر یہ کنٹرول آ جاتا ہے پورے کا پورا ریپبلکنز کے پاس تو کس حد تک پالیسی چینج ہوگی انٹرنلی اس وقت؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی حکمران جماعت کے لیے تو وہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پالیسیز نافذ کر سکتے ہیں, اور ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہمارے پاس اختیار مکمل نہیں تھا, ہم لیجسلیشن نہیں کر سکے, ہمیں کرنے نہیں دی گئی. اب ڈیٹ سیلنگ کی جس طرح سے بات ہوتی ہے سو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اگر کوئی پالیسیاں لانا چاہیں گے جنگ یا جنگ کے اخراجات یا ملک کے اندر اکانومی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نئی پالیسیز لانا چاہیں گے. اب جیسے انہوں نے میس ڈیپورٹیشن کی بہت بات کی ہے, الیگل امیگریشن کی بہت بات کی ہے, اگر اس کے حوالے سے وہ کوئی ریڈیکل سٹیپس کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہیں آسانی ہوگی اپنی اس میجورٹی کی وجہ سے.
اور ایک کوئکلی اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ صدر ٹرمپ کے لیے آخری ٹرم ہوگی, اس کے بعد وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے.
دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے اور وہ ایک انپرڈکٹیبل شخصیت ہیں. آخری ٹرم میں دو چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس قسم کی شخصیات کے ساتھ, یا تو صدور اپنی لیگسی بنانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کا نام تاریخ میں زندہ رکھے, دوسری طرف اگر ان کے دل میں کوئی ایسا گرج ہے یا کوئی ایسا غصہ ہے تو وہ غصہ نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے, کیونکہ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے دوبارہ الیکٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا.
لیٹس سی کس طرح سے رہتا ہے آنے والی ٹرم ان کی. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان رخ بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصول شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصول شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوری. د امریکا د ټول ټاکنو پایلې. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست ټاکنې وګټلې او منتخب جمهور رئیس شو. د امریکا د سنا او استازو جرګې ټاکنې. جمهوری غوښتونکو د سنا مجلس اکثریت څوکۍ هم ګټلې. د استازو جرګې ته د استازو د رایو شمیرنه دوام لري. او د امریکا ټول ټاکنو ته نړیوال خبرګونونه. د اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډون عرب مشرانو، ایران، چین او د مهمو پیژندل شوو شخصیتونو د ډونالډ ټرمپ بریا ته مختلف خبرګونونه ښودلي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د عقرب یا د لړم د میاشتې 14 او د نومبر 6 نیټه. په امریکا کې ټول ټاکنې پای ته رسیدلې دي او د تیرو 40 ساعتونو جریان به په دې نیم ساعت کې تاسو واورئ او وګورئ. یادونه کوم چې د ټاکنو د مختلفو مسایلو په اړه زموږ همکاران لکه سمیولا جلالزی په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د مرکزي دفتر نه راسره ده، سید عزیز رحمان به راسره د سپینې ماڼۍ نه اوسي، ایوب خورین به د خبری څانګې نه معلومات شریک کړي، او برېښنا عمرخیل به د کانګرس د مخې نه د ټاکنو عمومی جزئیات موږ سره شریک کی. تاسو ټول همکاران ته ستړي مشم، په خیر اوسئ، را سره اوسئ. درنو لیدونکو، ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د منتخب جمهور رئیس په توګه د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې وګټلې. ټرمپ د مقدماتي نتایجو تر اعلان لږه شیبه وروسته تیره شپه د ګوند مرکزي دفتر کې وینا وکړه او مهم ټکي لکه مې چې یاد کړل د خپل همکار سمیولا جلالزین اخلم چې دی په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند د مرکزي دفتر مخ نه را سره تماس کړی. جلالزین صاحب، ډونالډ ټرمپ تر بری وروسته څه وویلې؟
اخر صاحب سلام تاسې ټولو قدرمنو لیدونکو ته. بالکل، ډونالډ ټرمپ وکړای شول چې د 2023 کال د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. ظاهرا د پرون ورځې د پایل څخه چې د رای ورکونې بهیر پیل شو، د پلاویانو او د بیا غرمه داسې څرګنده کړه چې واقعي د انتخاباتو کې ګټون کوي. روحیات او د وضعیت داسې و چې جمهوری غوښتونکي پیدل چې دوی به دا انتخابات ګټي. ډونالډ ټرمپ پرون ډیر ناوخته تقریبا 2:30 بجې شاوخوا په دې ودانۍ کې چې زما خواته ده د کنونشن مرکز دی په پام بیچ کې دلته وینا وکړه. توقع دا و چې دی به وخته دی غونډې ته راځي، اما ظاهرا داسې ښکارېده چې جمهوري غوښتونکي د نتایجو پایلو ته په تمه دي او ډیر په دې ته په تمه و چې حداقل دا د بری مسله یو څه قطعي شي یا دوی ډیر ورنږدې شي. نو کله چې دوی ډیر ورنږدې وو ترغه وخت لا پایله هم نوی اعلان، اما یوازې 15 پغو د ولسمشر انتخابي رای تارتیا و چې فام دی ودانې تر هغه د خپل ګنج میر مینوالو ترمنځ چې د کورنۍ غړي هم هم مینوالې مو متحدین مو دوی ته وینا وکړه. د ټولو امریکایانو څخه مننه وکړه، د وویل چې دای د ټولو امریکایانو ولسمشر دی او دته ټولو امریکایانو رای ورکړي. راځي د وینا یو څو ټکي وګینو په ګډه.
I will fight for you, for your family.
زه به تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو راتلونکي لپاره مبارزه وکړم. زه به هر ورځ تر ورستۍ ساه ستاسو لپاره مبارزه وکړم. زه به تر هغې آرام ونه کړم تر څو پیاوړی، خوندي او سوکاله امریکا جوړ شي نه وي چې زموږ ماشومان او تاسو یې مستحق یاست. دا به واقعا د امریکا طلایي دوران وي.
They came from all corners, union.
هغوی له هر ځای راغلي وو، د اتحادیو، غیر اتحادیو غړي، افریقایي او اصل امریکایان، هسپانوي امریکایان، آسیایی امریکایان، عرب مسلمانان، مسلمان امریکایان، موږ ټول سره یو ځای هر څو چې وو ډېر ښکلي وو. دا تاریخي یو ځای کېدلو د بیلابیل طبقو خلک یو ځای سره راټول او متحد شول.
ډونالډ ټرمپ اشرا صاحب د منډې تر څنګ څو مهمو ټکو ته هم اشاره وکړه. د وویل چې امریکا له ګڼو مشکلاتو سره مخ ده، اما دوی به په مشترک ډول د دغو مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي. ډونالډ ټرمپ د سرحد مشکل او د مهاجرینو مسلې ته هم لنډه اشاره وکړه. وویل چې دوی به په مشترک ډول د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ مخه نیسي. ټرمپ وویل چې دوی به جګړه دروي او د امریکا دیموکراسي به پیاوړې کوي او هغه ګټیاوي چې په تیرو څلورو کني کې وي هغه به هم لمنځه وړي. په دې اړه به هم د دفترګنونو لنډه برخه ووینو.
که فکر کوم چې هغه مونږ واورېدل، جلال زی صاحب خو پوښتنه مې دا کوله، دا خبرې به واورو بیا به زه پوښتنه کوم. سمه،
for a
زموږ پر وړاندې دنده اسانه نه ده، خو زبا د خپل بدن او روح ټول انرژي، روحیه او مبارزه او هغه دنده چې ما ته مسپارل ده په ښه توګه تر سره کړم. دا لوی کار دی.
خبرې واوري د جلال سپتا سم ویل. پښتنه مې دا کوله چې جمهوریت غوښتونکو ګوند چې اوس په سنا مجلس کې ډېری څوکۍ ګټلې دي او استازو جرګه کې ډېر مخکخه ښکاری خو لا هم رای نهایي شوې نه دي. د ترامپ د خپلې دغه بریا باره کې څه وایي اصلا؟
اوس هغه واضح ده چې جمهوریت غوښتونکو په مجموع کې هم په سنا مجلس او هم د جمهور رئیس په دې بریا خوشاله دي. دوی وایي چې دوی به یو ځل بیا امریکا پیاوړې کړي او ظاهرا دا لوی لاسراوړنه بوري. د ولسمشر مرسیال جی ډی وانس هم بیګا شپه وینا وکړه، د ټرمپ څخه مننه وکړه چې په دې اعتماد کړی دی. وایي چې په مشترک ډول به کار کوي. ظاهرا جمهوریت غوښتونکي خوشاله دي او دوی به اوس په خپلو جشنونو کې تر ناوخته د شپې په دې ودانۍ کې وو. نو د نن تقسیم اوقات او سکجول هم ډیر جزئیات نشته، اما واضح ده چې دوی به د انتخاباتو پات بهیرم تعقیبوي او بیا به خپل پروګرام
خامخا د ورځې په جریان کې به تاسو نه معلومات اخلو. جلال زی صاحب او موږ هم نور همکاران ټول په ویپاڼه او په نورو پروګرامونو کې به جزئیات ورکو. تاسو نه ډیره مننه کوم. ما سره سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ نه مال دی ځان تاسو ستړي مشي. ما لیدونکو ته موږ دا معلومات ورکړل چې د امریکا په دې ټول ټاکنو کې چې د سیالانو ترمنځ اصلا وروستۍ شیبي او پو گاوډی رنشتي سیالي وا ډونلډ ټرمپ او داګي مرستيال جیمز ډیوډ وینس بریالي او توانه دل چسپینې مانای ته وسلاره پیدا کی. تاسو ماته معلومات راکړئ اس جان چې دغه آیا د ټرمپ سیالي کاملا هاریس خپل مات تر اوسه پوری منلې ده کنه؟ دا یا تر اوسه پوری د ټاکنو د فایل په اړه کومه تبصره کړې ده کنه؟ دا کړې
آشنا صاحب ټاکل شوی و چې کاملا هاریس پروند شپې ناوخته دلته په واشنگتن ډی سی کې د هاوارد په پوهنتون کې چیرته چې د کمپاین هغه مرکزی دفتر دی دلته جوړ کړی دی وینا وکړي. لکن د شپې شاوخوا 12:30 بجې وی چې د کمپاین مسؤلینو اعلان وکړ چې کاملا هاریس به بیګا یعنی تیر شپه د ځای تر نشي یا وینا به ونه لري، بلکې نن به دغه وینا واوروي. خو تر دې دمه پورې موږ د کاملا هاریس د دفتر څخه د تقسیم اوقات نه لري تر لاسه کړی چې آیا دا به نن هلته په څو بجو لاړه شي او آیا کومه وینا به وکړي او که نه. د کاملا هاریس تر څنګ موږ دې ته هم په تمه یو چې آیا جمهور رئیس بایدن دلته په سپینه ماڼۍ کې د تیرې ورځې د ټاکنو په اړه کوم خبرګون به وښيي او که نه.
او داسې په مجموع کې یعنی دیموکرات ګوند دغه د ټاکنو کې د خپلې ماتې باره کې داسې څه خاص ویلي مثلا علت یې څه څرګند کړی تر اوسه کنه؟
دقیق څه نشم ویلی، لیکن فضا په واشنگتن کې چې یو د دیموکرات خار دی یعنی وګړي دلته ژوند کوي دی زیاتره دیموکراتان دي. فضا نن سهار چې زه سپینې ماڼۍ ته را روان وم ډیره آرامه ده.
صحیح مننه اتمن که څه تبصرې او عکس العملونه راغلل ستاسو د دې کمو معلوماتو نه مخکاري چې پوره تبصرې تر اوسه نه دي کړي ځکه خو خبرونه ته نه دي وتلي. اما مننه
ټول کاملا هاریس ته منتظر دي چې دا به نن څه وایي.
بالکل. ما سره ایوب خاورین ملګری دی، زه د دنه د خبري څانګې کې را سره دی. ځینې نور داسې مهم جزئیات او ډیټا یا معلومات د دوی نه اخلم. تاسو نه مننه کوم از جانه. د تر ټاکنو یعنی یو ورځ مخکې پوری چې اکثریت سرویګان اصلا راتللی سیالي ډیره سخت ښکارېده او داسې ګومان کېدو چې کېدلې شي پریکړم ډیر زر ونه شي، خو داسې ونه شو. ډونلډ ټرمپ په کوم ایالتونو کې اوس بریالی شوی دی چې زیات او نور معلومات په د خپل همکار ایوب خاورین نه واخلم چې د راسه د خبري څنګه نه مل شوی دی. خاورین صاحب تاسو هم ستړي مشي ښکاري چې تاسو سره پوره معلومات دي. پریکړه خو بیا داسې توجه وای یا پاملرنه و چې مثلا په غیر رقابتي ایالتونو کې باید ډیر تمرکز او عمل ته به معلومه شو چې نتایج څه ډول وو. دا لکه معلومات راکوي چې دا په څه ډول باندې مثلا د زر زر بریالي توبونه اعلان شو.
سلامونه آشنا سپتاش درنو اوریدونکو ته. دا د امریکا نقشه سروج شنو باندې د ایالتونو په جندل کې اکثریت د دیموکراتان او سر جمهور غوښتونکي په دې کې موضوع امر د وو ایالتونو پاته خو دی وو ایالتونو کې د تفاوت دومره ډیر وو. دا وو ایالتونه چې موږ تاسو کتلای شو په
اول ایالت اعلان شو او ډیر ژر تصمیم ونیول شو هغه د جورجیا و پامو کې د جورجیا ته هر کله چې هر چا جورجیا ګټلای ده د رئیس جمهور سوی ده د جورجیا اول یو نه هو خلکو ته یو پیغام ورکړ چې مسیر کوم لور ته روان ده خلکو څړول رائے ورکړی ده د جورجیا نه ورسته د ګور یوازې په 2000 کې بایدن ګټل او چې رئیس جمهور سوی و همداسې شمالي کارولاینا ته چاسي شمالي کارولاینا ګټلې و هغه ولسمشر کېدو دا هم ورپسې ډېر ژر پریکړه وسوه د دې دوه نه وروسته ټول تمرکز پنسلوانیا ته سو او پنسلوانیا هم ډېر وخت ونیو د پنسلوانیا لوی څارنوال د خپلو شمیرو په اساس باندې وویل چې دلته چې څومره رای پاتې دي د هغې په اساس نور نو د کاملا هاریس د ګټلو چانس نشته چې دې هم یو لوی پیغام ورکړ مانا دا کتا سی ورته وګوري په دغه پنسلوانیا کې چې پنسلوانیا ګټلې و هغه د شمیرو ته کراس عمومي لوی ته دا د صح کال تر اوسه پورې شمیرې د 200 او 240 اما په دې کې دا درې ایالتونه چې پاتې دي کدا درې سره کاملا هاریس وګټي بیا هم کاملا هاریس 200 نه پوره کوي ځکه ټول 300 پرتګیز ډول یې ګورو دا د تیرو انتخاباتو د شکل بایدن ګټلې و دغه وضعیت د 2000 کې نو وینیاتی پنسلوانیا بایدن ګټلی وو ویسکانسن بایدن ګټلی وو جورجیا بایدن ګټلی وو اریزونا بایدن ګټلی وو دغه ایالتونه چې تیر ځل بایدن ګټلی وو دا ځل ټول ټرمپ وګټل په انداسې 2014 کې بایدن یعنی د ووس نقشه د بایدن د ټرمپ د 2014 هم زیات ده
بالکل دینه چې وخت کم دی زغواړم یو بل معلومات کلی دونکو شریکي یو دا چې د 200 چې اوس پکې ټرمپ غټون کې ښکاری او ورسره مثلا مقابل کې د کاملا هاریس شمیر 240 ښکاری دا د استادو هغه رائے دي چې جمهور رئیس ته د خپل خوخي ورکړي نه د خلکو عام رائے کنه یعنی غیر مستقیم رائے دي د خلکو او ولې یو پښتنه او بل بل جزم شریکوم ورسره هغه د چ پمدغه رقابتي ایالتونو کې دغه کاندیدانو کم شوارونه ورکړل خصوصا د جمهور غختون کې چې دوی به پکې نتیجه د دوی په ګټه تمامه شو
په دلته یو استیلاده د ایگزیت پولز وای کله کله ګرای اچوي بیرته چرواوزی او پښتنه ځینې کې سروي دغه په اساس کېږي چې تا په کوم اساس چاته رای ورکړه او یا قسم نه خی په راځه دار دومره راته وای چې په کوم دلیل دی ورکړه تر ټولو لوی موضوع د اقتصاد ده د اقتصاد خلکو د اقتصاد نه ناخوښي څرګنده کړي ده او په دې انتخاباتو کې د خلکو جګونه تشسوي دي او یا داسې وای چې مشهور طبقه باندې فشار ډیر توي ده لومړنۍ هغه دوهم دا د امریکا عظمت خبره چې ډونلډ ټرمپ بیا کوي چې په دې تیرو څلورو کلونو کې امریکا ته نړۍ کې نور سیالان را پیدا سوي دي او امریکا ونه شوای کولای چې هغه خپل مقام وساتي زب امریکا بیرته هغه پخوانی مقام ته رسومه په دې موضوع باندې هم خلکو ویلي دي ځکه د نړۍ جنگونو ته ګوري او د امریکا موقف په دې باندې هم نظر څرګند کړی ده نو دوهم دا هغه همداسي یا نور موضوعات مثل لکه تکتیجینین د وسلو کنټرول او یا د مهاجرینو موضوع چې جالب و فکر دا کیدو چې ډونلډ ټرمپ د مهاجرینو په موضوع باندې ټول کمپاین اساس همدا و د مهاجرینو ضد خو هغه تلورم په دغه پولس کې یا په دې سرویګانو کې هغه تلورم خوده کوي دا
مننه خاورین صاحب معلوماتو نه زه د استاسې د خبرو په دوام غواړم یو راپور خپور کو چې پاغه کې د زنو امریکایي رائے ورکونکو نظرونه شامل دي خو معلوماتو نه مننه کوم لکم چې واوریدل په امریکا کې رائے ورکونکو د سیشن به پورزي د جمهور غوښتون کې ډونلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ترمن تنجي سیالي کې د امریکا د راتلونکو جمهور رئیس غوړه کولو لپاره رائے ورکړلې په ټول امریکا کې د رائے ورکولو په مرکزونو کې د امریکا غک خبري اعلان د رائے ورکونکو سره خبري کړې دي اوس په واور
پنسلوینیا یو له هغه سو ایالتونو څخه دی چې د دې سیالۍ پریکړه کې مهم وو رای ورکونکو ماریا جانسن وای د زیګون د حقونو ساتنه هغه حسولي چې پټاکلو کې برخه واخلي
زه یو خزایم نو غواړم د خپل حقونو لپاره رای ورکم زه غواړم چې دوی او د خپل راتلونکو ماشومان او نور نړۍ لپاره وساتم
په ورجینیا کې رای ورکونکو اسمیت میټر وای چې هغه کاملا هاریس غوړه کړې و
هغه ټول شرایط کې چې هغه پر مخ وړي زه فکر کوم چې دا زما د لور لپاره یو ښه او ډیر خوندې راتلونکي رامنځته کولای شي او پر احتیاط سره زه غواړم زما لور په داسې نړۍ کې لوي شي چې چې د خځو لپاره دای و عادي خبرې وی چې پولیس مشره جوړې دای شي.
د فلوریدا رای ورکون کې ریکی سونوای هغه د ډونلډ ټرمپ پلاتړ کوي.
په اقتصاد کې زه داسې احساس کوم چې اوس مهال ډېر روزګارونه له لاسه تللي دي. زه باور لرم چې ټرمپ د متحده ایالاتو شرکتونو ته ګټې ورکړې وي چې امریکایي کارګران وګماري تر څو نورو هیوادونو ته د دندو د لاسه ورکولو په وړاندې وګماري.
د نیویارک رای ورکون کې کیشا مارسلین وای چې هغه کاملا هریس ته رای ورکړی و.
ځکه چې زه یو تور پوسته کې خزه یم، نو دا واضح ده چې زه باید چا ته رای ورکم، ځکه چې دا ډیره مهمه ده. دا د تور پوستو مېرمنو د ژوند خبره ده، د مېرمنو د زیږون، روغتیا، د هر چا د ژوند مسله ده او دا مهم دی.
بلخوا د جورجیا رایور کون کی مایکل گیسلر وای چې هغه د ټرمپ لپاره په دویم ځل واک واړی.
زه فکر کوم چې هغه د امریکا لپاره غوره انتخاب دی. هغه داسې کاندید دی چې له ما سره یې خبرې وکړي. زه دومره زور نه وم چې رای ورکړم. کله چې هغه لومړی وټاکل شو، خو د هغه پالیسۍ، د هغه اقتصادي پالیسۍ او د هغه د ولسمشرۍ په وخت کې چې زما کوم ژوند وو، هغه زما خوښ وو. او بیا د ولسمشر جو بایدن تر رهبرۍ لاندې د تیرو څلورو کلونو په جریان کې ژوند ستونزمن وو. په دې لارې چې هیواد روان دی، دا سملار نه ده.
د ټیکساس رایور کون کی تیناش مکونی هم د ټرمپ لاتړ کوي.
هغه خپل نیمګړتیاوی لري. زما مطلب د هغه کردار دی. تاسو هتا ارتیا نه لري چې تفصیل تلاړ شي. ډیر شیان دي، خو کله چې د هیواد د پرمختګ خبره راځي، هیواد به خپل حاکمیت او حیثیت بیرته ترلاسه کړي. هغه زما غوره انتخاب دی.
درنو لیدونکو، د امریکا د ټاکنو په پایلو د ډونلډ ټرمپ په منتخب بریالیتوب او د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت پر راتلونکو سیاستونو یو لنډ ارزونه دلته په واشنگټن کې د افغانستان د جمهوریت دورې د سفیر رویا رحمانی ناخلم چې نن زمنګ بلنه منلې او سټوډیو کې را سره ده. سفیر صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر رالي پروګرام ته اجازه راکړئ. د وخت کمښت د وجه نه د پښتنه اولو کوم. تاسو خو خبرونه کې واورېدل چې ډونلډ ټرمپ نوی منتخب جمهور رئیس دی. فکر کوي چې د خارجي سیاست به بدلون پیدا کړي، یا څه ډول اقدامات به وکړي، څه ډول به ستاسو په نظر باندې؟
تشکر، سلام به شما و بیننده های شما. در مورد سیاست خارجی، تغییری که خواهد آمد به دو شکل خواهد بود. یکی مسئله پالیسی های خارجی است که ما قبلا هم در زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ قبلا دیدیم که سیاستشان بیشتر انزوا گرایانه است، به ائتلاف ناتو علاقمندی زیاد ندارن و میخواین که همون تقسیم وجه مالی در ناتو به شکل مساویانه صورت بگیره. فشارهای زیاد خواهد بود. مسئله جنگ اوکراین است که او شدیداً متاثر خواهد شد، به خاطر ذکر رئیس جمهور ترامپ همیشه بسیار واضح بوده که لازم نیست قدر پول زیاد آمریکا در قسمت حمایت از اوکراین و حمایت از الائنس ناتو به مصرف برساند. در این قسمت خود بود. در قسمت خاورمیانه هم ما پالیسی هایش ما شما شنیدیم که مختلف است از سیاست دموکرات ها. و در کل وجه دیگهش هم امی خود بود که یک قسمت سیاست هایش غیر قابل پیشبینی خود بود و بدون شک تغییر خود آمد، ولی اطور تغییر بسیار قابل ملاحظه که اگر ما فکر کنیم که یک رجعت بسیار عظیم از یک طرف به دیگه طرف خود بود، در اون نخود دیدیم. منتها در قسمت مسائل اقتصادی و تجارتی با در نظر داشت از اینکه رئیس جمهور ترامپ بار بار اعلان کرده که طرفه های مالی صادرات بر کشور خصوصا چین بسیار زیاد خواهد کرد. این یک تاثیر بسیار قابل دید خواهد داشت.
یو چه چی باید یاد کو چه ده مدنی ازادی او ده بشری حقوق موضوع ده امریکا ده بهرنی پالیسی همیشه پر لمری توبونو که شامل و فکر کوئی چه ده دونالد ترامپ را تک سره ده زلی ده افغانستان پا تراواده اقل ده بشری حقوق موضوع تا لمری توب ورکی.
موضوع ازی که آیا مسئله حقوق بشر و آزادی های مدنی واقعا در سرخط پالیسی های ایالات متحده هست، امی خودش به نظر من مورد بحث است. و در قسمت افغانستان که میایم، ما شما دیدیم هم در دوره حکومت جمهوری خواها و هم در دموکرات ها که در مورد افغانستان این بسیار صادق نبودی، مثلا که واقعا مسئله حقوق بشر و آزادی های مدنی در سرخط پالیسی های خارجیشان باشد.
یو بل مسئله تاسو بم اوریدلی په دغه لک سات کې چې دا نتایج یو څه اعلان شول، د نړۍ ډیرو مشرانو ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه. د نړۍ خلکو ته ولې دا د امریکا انتخابات دومره مهم دي؟
خو بدون شک امریکا هنوز هم ابرقدرت دنیا است، سوپر پاور است، بزرگترین قوای ملیتری یا جنگی را در دنیا دارا می باشه، بزرگترین اقتصاد دنیاست و از همه مهمتر تا فعلا هم ذخایر ارزی دنیا به دلار است. هر کشوری که ذخایر ارزیش به کرنسی از اون مملکت می باشه او بلندترین دست داره و سیاستش روی تمام مملکت های دنیا خرد و بزرگ متاثر و تاثیر گذار خواهد بود.
یو لنده پختنه بلم کوم استاس وقت نیستم و بخی، یو دا چې د امریکا دننه د کورنۍ سونزو کې ځینې مسایل په دې انتخاباتي کمپاینونو کې واوریدل او خبرونو کې دا ډیر مطرح کیږي چې اقتصاد مسله ده، د مهاجرت مسله ده، خصوصا د غیر قانوني مهاجرت مسله، تر څنګ مثلا نور سیاسي اختلافات، ګوندی اختلافات ډیر زیات دي. او ډونالد ترامپ په داسې وخت کې مثلا سپینې ماڼۍ ته راځي، د دې اقدامات دی و دې ستونزو سره څه رقم چلند کوي، څه به کوي ورسره؟
خب ای مشکل است که مخصوصا رئیس جمهور ترامپ پیش بینی کنیم که چه قسم مقابله خواهد کردن. منتها در مجموع یک مسئله رو من میخوایم اشاره کنم با در نظر داشت مسائلی که شما بهش اشاره کردین. هنوز هم انفلاسیون اقتصادی کشور امریکا به مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا اونقدر زیاد نبوده. مشکلات های مهاجرت هست ولی کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی با این مسئله بیشتر دست پنجه نرم میکنن. یعنی در واقع ما چیزی که میخوایم بگویم این است که در سیاست داخلی از اینا این مسائل بسیار مطرح و مهم و مبرم است، اما این که کشورهای دیگر مثلا میتونه که زیر اثر شعا قرار بده این مسائل، یعنی ما فکر نمیکنم این مسائل اونقدر بزرگ باشه و که اینا نتونن با ایش مقابله کنن.
شاید درست براتون که کی گورو چی کیگی، اما اوست پاره سفیر سپ روی رحمانی تاس نمانه نکم چی استودیو تم تشریف راوله کورم والا. او درنو لیدونکو ته نور معلومات هم لرو. جمهور غوښتونکو ګوند د امریکا د مشرانو جرګې د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی شو، خو تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې کوم ګوند به د کانګرس د استازو جرګې واک لاس کې واخلي. په دې اړه به نور معلومات به خپل همکاري برېښنا عمرخیل نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسره ده. برېښنا جانې، دا د امریکا په کانګرس کې د استازو او د سنا مجلس کې د اکثریت څوکۍ ګټل ولې دا اصلا مهم دي؟ ډېر
آشنا صاحب سلامونه. جمهور غوښتونکو په اوایو او ویست ورجینیا ایالتونو کې د بریا وروسته اوس د سنا مجلس له سلو څوکیو څخه 250 څوکۍ لري او د سنا مجلس کې اکثریت شول، او له څلورو کلونو وروسته بیا د سنا مجلس کنټرول ترلاسه کړ چې جمهور غوښتونکو پاتې څوکۍ کم وګټي، نو د سنا د سلو څوکۍ نه 55 به ترلاسه کړي، چې له دې سره ترامپ ته د خپلو کورنیو تګلارو د پلي کولو او د سترې محکمې د قاضیانو د ټاکلو په برخه کې لوی ځواک ور په برخه کې. تر دې مخکې دموکراتان د لږ توپیر سره په سنا مجلس کې اکثریت وو. د سنا مجلس په سیالیو کې د دموکرات ګوند لپاره یو ښه زیری دا دی چې د لومړي ځل لپاره دوه افریقایي ولسمه میرمنې د دموکراتا لیزا بلنت روچستر د دلاور ایالت نه، او د دموکراتا انجیلا ال بروکس د مریلان ایالت نه سنا مجلس ته انتخابی شوی دی. په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو رهبر به د اوږدې مودې وروسته بدل شي، ځکه چې د کنتکی سناتور مچ مکانل اعلان کړی و چې له ټاکنو وروسته به د اقلیت، البته مخکې د اقلیت مشر په توګه تقاعد وکړي. درې نوماندان د مچ مکانل د احتمالي ځایناستې په توګه راڅرګند شوي دي، چې د جنوبي د کوتا سناتور جان تون، د ټیکساس سناتور جان کورنن، او د وایومنګ سناتور جان بارو ساده.
برښنا جانې، او به ما مداخله مې وکړه خو وخت کم غوښتل. مې غواړم قانوني صلاحیت په باره کې راشو چې په سنا مجلس کې او په کانګرس کې چې لا هم د کانګرس رئیس میرنه روانه ده، او سپینه ماڼۍ کې دا د جمهوریت غوښتونکو دا بریا اصلا ډونلډ ترامپ ته د یو جمهور رئیس په توګه څومره مهمه ده؟
بله پرون د استادو د جرګې ټول 415 څوکۍ باندې د دیموکرات ګوند او جمهور غوښتون کې ګوند ترمنځ کلاکه سیالي وشو ترننه سهار پورې دیموکراتان لګ تر لګ 138 څوکۍ او جمهور غوښتون کې 190 څوکۍ به وګټي دیموکراتان د اکثریت د ګټلو لپاره اړ دي چې له جمهور غوښتون کو څخه 400 څوکۍ وګټي د استادو په جرګې کې ورسته پایلې لا معلوم نه دي لکه څنګه چې تاسو ویلې خای یو څه وخت ونیسی خو له دې سره مهمه خبره دا ده چې استازو د مجلس لپاره په ټاکنو کې د دلاویر ایالت کې سارا مکبرایت توانېدلې ده چې خپل جمهور غوښتون کې سیال ته ماته ورکړي چې مکبرایت لومړنۍ ښکارا ترانس جندر ده چې دغه ټاکنې ګټي او د دې سره به کچېره د درې زایونه چې د سنا مجلس او د استازو مجلس دی دا ټول یو ګوند وګټي نو دا صلاحیتونه به ورکړي چې موقف به د دوی ډیر جک شي د جمهور غوښتونکو کې واشنگتن کې اجنډا ترتیبې یا د ترامپ سره په دې اجنډا ترتیبولو کې ډیر مرسته کوي لکه د مالیاتو د کمولو او د کډوالۍ د قوانینو د محدودولو لپاره به د ترامپ ژمنې پوره کړي
مننه برېښنا جانې معلوماتونم رازو زنو نړیوالو مهم خبرګونونو تم په دیاله باندې چې د امریکا ټاکنو په اړه لري او نور خبرونه لرو تاسو نه مننه کوم مننه په امریکا کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیزلی منتخب کېدل سره سم نن چهارشنبه د ایران پولی واحد تر بل هر وخت ډیر بی ارزښت شو په تهران کې سوداګرو رسنوي ته ویلي دي چې یو امریکایي ډالر په 203,000 ریال تبادله شو د اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي دي چې د ډونالد ترامپ بیا برې د تهران د پاره چې د مخه د منځني ختیځ په جګړو کې باندې د نوو کوخونو علامه بلل شوې ده د ایران مرکزی حکومت باید د تیر په څیر د ځل هم آزاد بازار ته نوري نه د پیسې ارزکی ترڅو د نرخونو بیا کنټرول کی د او نیم سات روسه درنو لیدونکو البته راسم یو مهم راپور ته په امریکا کې د البته چې د خبر مونږ تاسو وړاندې کو خو مهم موضوع دا و چې نړیوالو خبرګونو نجمنه مونږ وکړله د امریکا په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ګون کاندید او په خوانې جمهوریت ډونالد ترامپ بریا سره البته هممهاله ډیرو هیوادونو د ډونالد ترامپ بریا ته بیلابیل خبرګونو څرګند کړي دي مثلا د اروپایي هیوادونو په ګډون په منځني ختیځ کې د یو شمیر عربي وادونو مشرانو په ټولنیزو رسنوي باندې په داسيال کې د ډونالد ترامپ بریا ته مبارکي ویلې ده چې د ایران حکومت وین ویلي چې متحده ایالاتو د ټاکنو پایلې به پر ایران باندې ډیر اغیز ونه لري او د چین او د روسي حکومتونو ویلې دي چې د امریکا کورنۍ مسله ده او د خلکو رایو ته احترام لري رازو یوې مسلې ته چې ډونالد ترامپ په خپل اڅه ډول کاری سابقه لري د کار او خصوصا د ولسمشۍ یا د جمهور ریاست د پاره چې مبارزه کړي په دې اړه باندې د امریکا غږ د خبري لټینا ټرند راپور زنه شباړه په واورو
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
ټاکل شوی و چې دا به پای وي خو کله چې پای راغی د امریکا 15 ولسمشر د ماتې منلو ته چمتو نه
وو
موږ سخته مقابله کوو او که تاسې سخته مقابله ونه کړئ تاسې به هیواد له لاسه ورکړئ
ترامپ د 2020 کال د جنوري په شپږمه له خپلو ملاتړو څخه وغوښتل چې د امریکا کانګرس د ټاکنو تاییدولو ته پرېنږدي
And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
په پایله کې هغه څه وشول چې په امریکا کې تصور هم نشوي کېدای. او دغه کار د ترامپ د دویمې مواخذې لامل شو. ماتې ته نه تسلیمېدل د داسې یو شخص نه ښکاره چې تل یې رواجونه رد کړی دي.
I think what you see
زه فکر کوم هغه څوک چې تاسو یې ګورئ هغه یو داسې شخص دی چې په خپل درایت زیات باور لري.
رسبیوتنر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې چیرنیس خبريال دی او د خوشبخته بایلون کې پنوم د کتاب لیکوالانو څخه یو دی پرته لدی چې چاپلوسی وکړي په یاد کتاب کې د دې ته کتنه کړي چې څرنګ ترامپ خپل ځان میلیارډر کړ
نو موړل له 1900 میرا په دی خو په هغه خلکو چې ځانونه تقریبا هر موضوع متخصصان ګني باور نه کوي د دې لپاره چې کارونه په خپل طریقه وکړي نو موړي تل هغه ردوي
د خپل ځان د مشهورولو د خواهش په توګه د ترامپ پر ودانیو په غټو ټکیو د نوموړي نوم په تلای رنګ لیکل شوی دی
دا هغه مرکه
په دې اړه باندې نور معلومات راتلونکو خبرونو کې خبرو، خو اوس ورستې شیبو کې اسو نیم سات وروسته د سپینې خبری خبرونه کې هم د امریکا د ټاکنو په اهمیت او د منتخب جمهوریت د بهرني سیاست په مختلفو اړخونو د ملمنو نظرونه اخیستل کیږي. هیله ده چې واوري. د خبرونو په همدې سپایت رسوکو د ری خبرونه هم دا شیبه پیلېږي. هیله ده چې وای ګورئ.